شوی مشای دا مشال ویډیو ده. د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هدیه او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو عملیات ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ راتلونکي یو شواروز کې د موسم د حاله مهم خبرو، خو د دې ترڅنګ به درته یو شمېر نور کورني، سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم وړاندې کوو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
په پېښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورته یې ورکوي نه. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پېښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي، او نور سلطان نصر بایف نن د پنځم ځل لپاره د کازاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. او وسته خبرونه تفصیل. په پېښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. د پېښور په واحد ګړې کې د یوې کورنۍ وو غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن پرون ماشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروایي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی.
بلخوا د پاکستان حکومت د هر وجل شوي کس لپاره 5 لک او د زخمی شوي لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن یوه غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون وښایي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د یاد ګوند یو مشر زمرک اچکزي ویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې، او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي. که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال نن قومي اسمبلې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د کاشغر ګوادر لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی، او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترقي د حکومت په لومړیتوبونه کې ده. په سعودي عرب کې د ودانۍ د راپریوتو په پېښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر اداري ویاند ویلي دي دا پېښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د ملبې نه یې ته 8 تنو مړي راوباسلي دي. نوموړي وایي چې په دې پېښه کې یو بل تن هم وژل شوي دي خو د هغه شناخت نه دی شوی. په پېښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن مشال د پېښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې نن د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټي یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمن نومیده، او نوموړي د فیډرل بی ایریا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په نښه کړی. د کراچۍ یونیورسټي ویان فاروق مشال لیډیو ته نن ویلي دي چې پروفیسر وحید الرحمن په کراچۍ کې د جرنلیزم د څانګې استاد و. د یادې پېښې په اړه چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د لواړګي په بازار کې د وسلو په یو دکان کې چاودنه شوي چې پکې 4 کسان زخمیان شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن غرمه د کریم شلمانی په نامه د یو کس په دکان کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستان او افغان کډوالو د زده کړو لپاره د دوو پروژو پرانیسته کړې. په پاکستان کې د یون ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان نن مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانې په مرسته د نهې په ورځ د راه پروجیکټ لاندې په پینډیا او ټیکسلا کې د دوو تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه چې تقریبا 3,500 پاکستاني او افغان زده کوونکي ګټې ترلاسه کولی شي. د قبایلي سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت تیزر تر زره د اف سی آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سیفران لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړې شوې دوه ورځنی کانفرنس کې د فاټا مشرانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان په کمی پالیسو د فاټا په حق لاره کېدونکي فیصله او پالیسۍ کې د دویم شامل کړل شي او په اعتماد کې دې واغستل شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د ځمکې خویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې ځمکې د خویدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. نور سلطان نظربایف نن د پنځم ځل لپاره د کزاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. څلور اویا کلن نظربایف په استانا کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې سوګند پورته کړ او ویې ویل چې د منځنۍ اشیا دغه د تیلو تولیدونکي هیواد به خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د اعتدال رامنځته کولو ته دوام ورکړي. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په 13 لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس په نامه څیړنیزه اداره چې مرکز یې په امریکا کې د نن یو تازه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي دي د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق او سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې بلاروس، د روس تر بلکې لاندې کرایمیا، ایران، ترکمنستان او ازبکستان په غلسه هیوادونو سیمو کې شامل دي چېرته چې د بیان د ازادۍ په لړ کې حالات زیات خراب دي او بیا د بیان د ازادۍ په حواله په بلکن هیوادونو کې په مقدونیا کې حالات زیات خراب دي. وروستۍ خبر دا چې ملګري ملتونه وایي په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا سلسله د روانې میاشتې په 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,000 کسان یې وژلي. هم دې رپورټونه وایي چې 14,000 خلک خوراک ته اړتیا لري. او هم سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو او زم همکار احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 155.40 روپۍ او 155.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجم الله او د موسم حال او د کرنټ شو به درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې د تیر اونۍ طوفاني بارانونو په واحد ګړای کې د بلال احمد کورنۍ هم ځپلې ده.
او باران او گلیرا وریدلی او دیوازی او او بلی گسو گی لگرنی ونو غنی مندی والی او خلق را خبر شو او بیدی را ایشو رویست او بیم اسپتال لائی ورد.
په پیښور کې د موسمیاتو اداري پر اتلون کې شواروس کې د معمولی باران پیشنگوی کرده ده.
نن او سبا د باران په ټوله پښتونخوا کې په لږ لږ ځایونو کې د باران امکان دی او په دې روانه هفته کې بلم یو سیل جوړیږي د مئی په اولنۍ هفته کې.
د کاشغر گوادر د اقتصادي کوریډور د نقشې په مبینه بدلون پرون په کوټه کې عوامي نشنل ګوند احتجاجي غونډه کړې ده.
دا مقصد دا دی چې گوادر آبادې نه پنجاب آبادې او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په پیښور کې د یک شنبه په ماښام طوفاني باران له 30 زیات کسان وژلي او له 200 څخه زیات ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500,000 هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی. خو د پیښور یو شمېر اوسېدونکو مشال ریډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. د مشال خبریال غلام غوس لپی خبره په دې موضوع دا تفصیل راکړي.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زمان شاهد دی و کسان به وفات شوي دي. هغې کې زما یو ورور دی، یو مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې رخسار نوم ده. دوه متره زامن دي، دوه متره لورګانې مې چاچي ده. زم پکې ګیرو ما خو ترې ووته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل،
درې کمرې دي او درې ورونه مې دي پکې او زما کور لږ الګ دی. دا راپرېوتلی او بس چې موږ رالو د هغه کور نه دا راغورځېدلی وې. د دې ورونه ورونه مې د لاندې او باران او ګلۍ راورېدلې وه. زه یوازې وم، بیا هغه زه داسې بار لاړم او بلې کوڅو کې لږ رنې ونو غوندې وې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې را ایشو راویست او بیا هم هسپتال لای وړ.
او د یادې کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ګورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالي مرستو ژمنه کړې ده، خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمونږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخدې کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه ګورنر صاحب اعلان هم کړی، د پیسو اعلان هم کړی دی. پنج پنج لاکھ روپۍ پی کس اعلان یې کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي، خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زوانو حسن جی مثال بار غون دل تراشی کنا صرف اوری جرا کورا کو بس لاش سویرو واپس کی خبر نہ کڑے کنا نو سم داد میلا وشو نو سم مخ ساغو نو سو غیو نہ کڑے کنا زما ور ور واپس چھو یو کنا او دوسرا ماشم تو کور غون زخمی اندی پتہ مو غون بوتلا خو اگی لیلا سینو شو کنا دچا ڈنگی پر دچا پی اگ پر شو نو دوبارہ پر ما بیا بوتلا
جی زما نو مجس خان یو یو کس تقریبا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تاوان شو لازیت دا کم جی چھو ملڑ موجودہ دی کور کی ماشم پات چھو دے او دچا غیر نو کوٹی موٹی سامان
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوی کسانو لپاره د 15-15 لکه روپو او د زخمیانو لپاره د 500-500 زرو روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پېښور کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ظاهر شاه په وینا پېښور یا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د باران امکان شته، خو د خطرناکې سیلۍ یا طوفان هیڅ ویره نشته. هغه دغه خبرې زموږ خبریال خالد خان سره کړې دي. نو راځئ چې وورو د ظاهر شاه مرکه.
نن او سبا د باران مطلب ټول پښتونخوا کې په لګ لګ ځایونو کې مطلب د باران امکان دی او په دې روان هفته کې مطلب بل هم یو سپیل جوړېږي دغه مطلب مئی پاولنۍ هفته کې، نو کېدای شي چې نور باران هم وشي. مطلب دغه چې کوم آفت راغلی وو هغه خو ډېر زیات لکه ډیزاسټر شو، ډېر زیات لکه نقصان یې وکړو. هغه مطلب داسې وو چې هغه یو سډن فینامینا وو، هغه ته ټویسټر وایي او یا مطلب ټرنیډو ورته وایي، ټویسټر ورته وایي.
ستاسو مطلب دا دی چې هغه شان سیلۍ یا طوفان یا ټویسټر هغه
مرالا کے امریکہ کی یا پدې ځینو کې کی یو مطلب دې ځینو کې مطلب دلته په ساوث ایشیا کې د 10 ډېر کم بغره.
نو بیا تاسو څه سردا سه اعلی شته داسې ډیوایسز چې هغه فورکاست کې دې پتو لګي داسې طوفان داسې سیلی سه دغه شته تاسو سره په خبر کې.
او بنیادی تور باندې چې داسې خبر ده چې دې درې قسمه مطلب مسله ده کنه. یو مطلب زمون سره فورکاستینګ دی، یو زمون سره مطلب وارننګ دی. فورکاستینګ زمون سره مطلب هغه ته موږ وایو چې زمون سره کوم ډیټا اویلیبل دی او کوم زمون سره مخکینه کوم نه اله می دغه په بنیاد باندې موږ روټین مطلب چې کوم ویدر بریټن یا مطلب خبر شایع کوو نو هغه زمونږ مطلب فورکاست دی هغه مونږ تدیر شو ګڼټو د پاره یا مطلب د درې ورځو د پاره یا مطلب د وو ورځو د پاره یا مطلب په ځین ملکونو کې بیا ډېر زیات لکه د پنځلس ورځو د پاره مونږ کوي نو هغه خو زمونږ سره مطلب فورکاسټینګ هغه کې راځي بیا مطلب وارننګ مونږ چې کله ایشو کوو نو هغه چې کله مونږ وګورو چې دې کې مطلب څه خطر ده مطلب د باران یا مطلب د باران چې روان دی یا مطلب څه چې روان دي دا مطلب د ویدر په حواله سره په دې کې کېدی شي چې یا انسانان پکې مړ شي یا پکې مطلب د خلکو مطلب نور مطلب نقصان وشي مالی نقصان وشي نو بیا مونږ مطلب وارننګ ایشو کوو دا چې کومه پینامه راغلې وه مطلب دې ته مونږ ټریسټر وایي لکه څنګه چې ما تاسو ته وړه وړاندې وي یا ټارنیډو ته وایي دا مطلب ډېر زیات په کم مطلب شارټ سپین آف ټایم کې مطلب دا ډیولپ کیږي او په امریکا کې مطلب چې ډېر زیات لکه ایڈوانس کا موسمیاتو په حواله سره او د دې سیزنو په حواله سره سیټلایټ ټیکنالوژي په حواله سره ډېر ایڈوانس مطلب دی هلته مطلب راځي او هلته راغلی نو صرف 35 منټ مخکې دغه شی دا د دې پریډکشن شی
دغه پیښور کې د ریسکی 1122 یا د جوړنې چې کوم اداره هغه وی چې یاره لکه خطر شته یا ټول دغه یو الرټ ورکړی دا دې په کوم بنیاد ورکړی
مطلب دوی خو مطلب د ځان مطلب دلته دا سیزنو لکه اکثر مطلب د سیډي کې زموږ لاین ایجنسی او مطلب دا دغه چې موږ دا غي نمونه نه خپل خو دی مطلب بعضی وخت یاسي هغه دغه مخور کی کنه لکه مطلب یو پینیک چور ته وي په انګریزي کې کنه نو مطلب دومره لکه د دې خطرې امکان نشته چې لکه څنګه مطلب دغه مطلب سیزو شو کنه دا خو مطلب ډیر ریئر مطلب چانس یو مطلب ډیر ریئر کیږي مطلب خو چې درې په پاکستان کې شوی دي او دا درې مطلب اولنې چې دین دا پښتونخوا کې او نو دغه مطلب دغه پیمانه یا دغه مطلب په کچه کې وته تاسو وایي دغه مطلب دغه نشته لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د موضوع په لور راغرو په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون یو لوی مظاهره وشو چې بګ مشران وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني د یاد ګوند مشران وویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دهلیز په خوانې لارې بدل کړه د نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې راپور کې چې د اصغر خان اسګزای په غږ پیلېږي
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکا او فوج جوړ کړي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزای دی چې وایي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټې یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې دي دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشت سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه د ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دی د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي اصغر خان اڅکسي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش په تکاله یا پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی
په اوش په تکاله کې ماته راکړې هیڅ نه دی تاسو وړې ټول درڅې دي بربادي په نصیب راکا مرګ په نصیب راکې خو چې نن چین پیسې لکې د اوش په تکاله بعد یو پیسې لکې گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما ټاکي زما د لارې تک کول غواړي دی وایي نه دا ته امن نشته
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نسونو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آبادې نه پنجاب آبادې او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي کنه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه
د عوامي نېشنل ګوند له خوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتون خوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې ژغ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمائندګۍ حق پر ځای کړي د ویل ورده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام د قبایلی سیمو یو موضوع ته راګرځوم. د قبایلی سیمو مشرانو د پارلمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په قومي تګلارو د قبایلی سیمو په حق له هر کېدونکو فیصله او پالیسۍ کې دوی شامل وي او په اعتماد کې اخلي. دوی دا غوښتنه د فاټا د اصلاحاتو په اړه په یو غونډه کې کړې ده چې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج الدین په دې راپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د نهې په ماخام د سفرن وزارت لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه تابع شوی دوه ورځنی سیمینار کې د قبیلی سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره په اف سی آر کې بدلون وکړي او د فاټا لپاره چې کومې فیصلې کیږي په هغه کې د فاټا مشران او د پارلیمان غړي شریک وي، ځکه چې د قبیلی سیمو په مسلو باندې دوی په خشن پوهیږي او دوی دغه مسلې د قبایلو د دود دستور مطابق هوارولی هم شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسی نه سینیټر سجاد توری وی
موږ خپل ډیمانډ داو د ټولو پارلیمنټیرینز موږ خپل دا سوچ دی چې مشران یا پارلیمنټیرین ضروري دی چې د دې حصہ جوړ شي. ویلې څه ځنا مسلې د سې دي تاسو ته پته ده ایف سی آر ډیر زیات ګندا قانون دی، لیکن څه شک نشته د دې کې د پکور د چینجز وشي او د کوم سپریم کورټ دی یا های کورټ دی کوم پولیټیکل فیصله کوي هغه پولیټیکل فیصله په خلاف کمیشن چا ته خو نه و هغه پکور دی کورتا چیلنج کولی پر ہا کے او دی کی بمو ټول کمیونټ دی ټول کوم عوام دے او می رائے بو کی ضرور شامل ہو مو ہو دے تا پروپوزل یا ور کو ستا سو لارڈ شپ کر دی پر ور کی یا دی پر خلاف ریفرنڈم مو کوي.
همداشن د قبیلی سیمه خیبر ایجنسی نا سینیټر تاج محمد اپریدی مشال ریډیو تا اوی چې وړاندې وختونو کې هم د فاټا د پارلیمان غړو او مشرانو دا غوښتنه کړي چې قبایل په قومي بهیر کې شاملولو لپاره باید چې دوی په قومي پالیسو جوړولو کې هم شریک کړي شي. نوموړی زیات کړه
پارلیمنټي ځخصانه ټول اوسه پارلیمنټيان دي هغه خلاف احتجاجیم کړو هغه بایکاټین کولو د اسمبلی چې په کار به په ریفارم باندې یا په پاتا کې اپریشن کیږي یا هر څه چکیږي دا باندې د فاټا پارلیمنټيان دې په اعتماد کارسته کیږي. خو دا حقیقت دا د واحد یو اجلاس او پورن چې کوم ریفارم باندې کې چې ټول فاټا پارلیمنټيان کې انویټ کړو فاټا پاکستان څومره پولیټیشن دی هغه په دې قبایلو په هغه باندې قبلی روایت احترام نہ کہیں نوغے وجہ باندھے دا پارلیمنٹرین دے دس چیز میں یاو اخکڑی ہو
کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑ د فاٹا نہ د حکومتی ڈلی د قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر نو پختل نو ہغه وچ دا سیمینار د سفرن وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ د فاٹا د مسلو د حل لپارا راغختے وو چی د ضرب اعظم اپریشن روستو د متاثرین واپسی او د ہغوی جون معمول اڑختا راوستو لپارا کوم اقدامات وکلل شی. خو پدی موقع د قبیلی مشرانو لخوا دا غختنه هم مخیتا راغ د کوم لپاره چې بدوی د وفاقي حکومت سره خبرې کوي. نو موري وي
خبر دا د چې پرین چې ما د دویر د سیمینار وشو د هر سړي خپل خپل راي مخبل راي غدا غوا چې پټول نه مخشه دا خار خپل خپل چې مخال متاثر شوی دي خیبر ولا دي نار ولا دي سوت ولا دي دا خار د خپل خپل لګي دا چې کلا و پاشي لور شي اذا تمره طریقه سره پانه ورسته دا خبره چې مې دي دا ور خبرې دي امن بهار شي د دې پر کوشش وکړ چې مې دا لګي چې ما مې دین دي خصوصا د میر مسلمان
د ذکر د چیات سیمینار کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرن د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ نصر بیرا د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر اویس احمد غنی او نور یو شمیر مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په قبایلی سیمو کې د انساني ژوند د پرمختګ قومي ادارې ان سی ایچ ڈی د فاټا سیکټریټ د تعلیم د څانګې سره په همکارۍ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی سیمو لپاره د ان سی ایچ ڈی د مشر ظاهر شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه کمپاین اهداف څه دي. نو نوموړی وایي
یو لک او درې دېرش ماشومان هغه ماشومان پکې شوي دي کم چې مونږ د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه په نهه یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ 1,33,000 په ګوته تللي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به NCG مرسته کوي په مختلف ساحو کې، او دا ماشومان به مونږ بیرته اسکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 5 تر 10 کالو پورې دی.
جی بالکل. ظاهر شاه صاحب، تاسو په سر کې وویل چې په قبایلي سیمو کې خواوشا 1,00,000 ماشومان د اسکولونو نه بهر دي، او تاسو به یې د دې کمپاین په ذریعه په اسکولونو کې داخلوئ. دا اهداف به تاسو په څه طریقه ترلاسه کوئ؟
زموږ طریقه کار دا دی چې انشاءالله موږ ساحې ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته وي، د هغې مشران او د جومات استادان او علما او د هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغوی به دا ټول ماشومان چې کوم دی اسکولونو ته راولي او داخلی دی. په دې سلسله کې مونږ که تاسو وګورئ په سایبر ایجنسی کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغې کې ټولو خلکو برخه واغېستله او مونږ راووتلو او د اسکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آګاهي پیدا کړه چې وروره دا زمونږ ذمواري ده او دا به مونږ دا ماشومان به چې کوم دی مونږ اسکولونو ته راولو او داخله وګ.
ظاهر شاه صاحب، په قبایلي سیمو کې معلومات راغونډول اهم لویه مسله ده. تاسو د سکول د عمر ماشومانو په سکولونو کې د نه داخلېدو دا معلومات څنګه ترلاسه کړي؟
ګورجی، مونږ یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم کې د نه راشي او په ګوته شي، خو بیا هغه ماشومان چې کم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کړو او د سیستم کې واچو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راښیي چې یاره ماشومان ستاسو په کال کې څومره روان کال کې به تاسو ته څومره ماشومان د آوټ آف سکول ماشومان چې کوم دي د 5 تر 10 کالو پورې په ګوته کېږي او دا به داخلېږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول NCG په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګیټ ورکړی شوی چې دا ټارګیټ پکې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د امریکای د سفارت سره په مرسته 13 ورځ د راحه پروژه تر لاندې په پنډای او ټکسل کې د دوه تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه. نور حال د احمد الله ناورو.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای سفارتخانه په مرسته یې په پنجاب صوبه کې د تعلیم په و منصوبو کار شروع کړی دی او په لومړۍ مرحله کې یې د پینډۍ او ټکسلا د دوه سکولونو په پراختیا کار پیل کړو او دا منصوبه به د روان کال اګست میاشتې پورې سرته ورسولی شي.
په راولپنډۍ او په ټکسلا کې تقریبا $2 million پروجیکټ پی د دا پروجیکټ انډر به په دا سکولونو کې نوي کلاس رومز جوړیږي، واش رومز جوړیږي، ماشومان ته د څنګه د اوبو د پاره به فیسیلیټیز ورکول کیږي او سره او سره ټیچرز ټریننګ باندې هم فوکس لري او دا هغه د ګورنمنت آف پاکستان سکولونه دي چې چیرې افغان مهاجرین ته هم ایډمیشن ورکول کیږي. نو فی الحال دا پروجیکټ په سیکنډري سکولو کې دي یا په پرایمري سکولو کې او فوکس یې دا دی چې چیرې چیرې افغان پاکستانی سکولونو کې ایډمیشن ورکول کیږي هغه سکولانو باندې فوکس وکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې کمشنر عباس خان وویل چې د راحه پروجیکټ دوه مقصد دي. یو خدا چې هغه سیمه چرته چې مخکې افغان کډوال میشتو او دوی لوجه چې ځایی بنیادی ډانچې ته څه قسمه زیان رسیدلې وو نو پاکستان حکومت د UNDP په مرسته په دغه سیمو کې کار کوي، او دویم دا چې هغه سیمه چرته چې اوس هم افغان کډوال میشتي او هغوی پاکستانی سکولونه او هسپتالونو ته ځي نو د UNHCR او نورو متعلقه محکمو په مرسته په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي. د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې راحه پروجیکټ تر لاندې په ټول پاکستان کې په مختلف منصوبو کار روان دی او یو شمیر امداد ورکوونکي ملکونه د مختلفو منصوبو لپاره ورته فنډز ورکوي.
راحت ایجوکیشن سیکٹر دی، هیلث دی، واټر سینیټیشن دی او لایولیهود کمپوننت دی. دا پروجیکټ د 2009 کال څخه شروع شوی دی. د نن ورځې پوری 3500 پروجیکټس په پورا پاکستان کې دي. دا پروجیکټ پاکستانیان او افغانیان دواړه بینیفیټ کیږي. زیاتره فوکس په خیبر پښتونخوا کې دی. په دې سال ته 1 million افغانان اوسېږي. بیا دویم نمبر باندې بلوچستان کې دی پروجیکټ، دریم نمبر کې بیا سندھ پنجاب فاٹا کی ہم سدا پروجیکٹ
دا یو این ایچ سی آر ترمخا دا 2012 کال ستمبر میاشت راہ سے امریکی حکومت پاکستان کے دراہا پروجیکٹ لپارا 9 ملین ڈالر اور کڑی دی او دا محال پٹول ملک کے پچلویخت منصوبوں کار روان دے چترینا قریباً درے لکا پورے پاکستانیان او افغانان گٹا پور تک وی صرف دا تعلیم پا شعبہ کے دا یاد ملک پا مرستا پا پاکستان کے پا 19 منصوبوں کار روان دے چترینا 2,000 افغان طالب علمان او 53,000 پاکستانی طالب علمان معیاری تعلیم حاصل وی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د پنځم بجو د خبرونو لنډیز دانی ساجمل ناورو
په پیښور کې د طوفاني سیلاب او بارانونو له وجې متاثر شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلاب او بارانونو له وجې اغېزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5,00,000 او د زخمي شوو لپاره د 50,000 روپو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دې د کاشګر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال نن قومي اسمبلې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د کاشګر ګوادر لارې په نشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګلپرست دریاز په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د منبع نه د 8 تنو مړي راوباسلي دي. په کراچۍ کې نن د منو نامعلومه وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټي یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمان نومېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستان او افغان کډوالو د زده کړو لپاره یې د دوو پروژو پرانیسته کړې. په پاکستان کې د یو نسیار ویان دی مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی په مرسته د نهي پرست راه پروژه پلان په پنډر ټکسلا کې د دوو تعلیمي منصوبو پرانیسته وکړه. نور سلطان نظربایف نن د 5 سال لپاره د کازاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د ورځې وړاندې د دې هېواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سخت قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکاري انیس اجمل وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو ادارې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارېیې کې د جوډیشل کمیشن لړکی لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوالنامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوی وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبر چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جعلي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلی ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېده نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي
د هغوی پر ضد سخت کاروائی وکړي. دریا اخیر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټر خبری ایجنس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د وجنې موضوع راغسته. راپور وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسو نیوکه کوي د خپل امنیت لامل په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ یو نوم یوې امریکایي ورځپاڼې د وسلوالو د افغانستان د سګنی جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل له هارون باچا ورو.
د رویټرز خبری ایجنس رپورٹ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ وروستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز ایجنس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له ویډلې سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وایي ډېرې پاکستانیان انګیري چې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سخت دریځه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنۍ او جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډېر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په دروازنی سفر تللی د سې شنبې په ورځ یې هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تل پاتې وي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه په خپلو کې یو میلیون اړیکې لري. د جمهور رئیس غنی او د هند وزیراعظم نریندر مودی د خبرو تفصیل د جاناکا الکوزای په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوې ډیلي سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوې ډیلي کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته وویل هند او افغانستان یو میلیون اړیکې لري. د دغه راز وویل افغانستان یو وخت مرکزی او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د ویل
موږ په خپلو کې د څو زرو کلونو په موده کې یو میلیون اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم له جوړونکي او د هند ستر لیکوال رابندر ناتھ ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې لمخې دا فلم جوړ شوی او د ښاغلي غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوښ یم چې ما ته وویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره سکړی چې د میلیارډونو ډالرو لګښت ممکن نه وای. زه خوښ یم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې یوه برخه یې په افغانستان کې ډکه شوې د برابرېدو په حال کې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیله من ده چې د هند نوی نسل به د افغانستان د فرهنګ او عنعناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلی اشرف غنی په خبري کانفرانس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هند یې په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هغه ګاونډیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرسته کوي. هند په بې ساري ډول د دې حلقو په څلورو کې ځای.
فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه راز پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ او دا هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشار منابع لري او کچیرې د نړۍ په اقلیم کې دوه درجې بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یو مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکې لاندې د 2 او 3 تریلیونو ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بېوزلي هیواد په نامه نه یادیږي.
په یوي یا دو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او اوسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د 12 نادره فلزاتو څخه څوار لري.
هند له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې او مرسته تر ډیره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سال ادارې سیګار تازه راپور وایي سربیره پر دې چې واشنگټن له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې افغان عسکر روزلي، پیسې ورکړي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم خبر نه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څومره دی او دوی له طالبانو سره څرنګه اغیزمنه جګړه کوي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول شوو 110 ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورت کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین په دې خبر دي چې څومره افغان عسکر وظیفو ترسره کولو ته تیار دي او دا چې د دوی جګړیزه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورت زیاتوي په تیرو 10 کلونو کې کانګرس د 1,95,000 عسکرو او 1,05,000 پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا 80 ارب ډالر ورکړي دي. د ریپورت په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوې شمیرې د باور وړ نه دي. نیوزویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون دا نسي معلومولای او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوې. د سیګار ریپورت اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګول کې مرسته کوي د پولیسو د تنخواه 50% په اندازه پیسې د درغلیو ښکار کوي. ریپورت پر مخ وايي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د ماشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوزویک لیکي د سیګار په ریپورت کې راغلي چې د امریکا پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 100 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شان د دې هیواد د معدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
تاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. فریډم هاوس په یو نوي راپور کې ویلي چې تیر کال د داسې قوانینو وضع کېدل چې پر جرنلسټانو بندیزونه زیاتوي او د جرنلسټانو پر وړاندې تشدد په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. په امریکا کې د مطبوعاتو بیان د ازادۍ د څارنې د دې نړیوالې ادارې راپور نن خپور شوی. په راپور کې ویل شوي چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 300 هیوادو کې ډېره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې سو عمده بیلګی دی. راپور مهم جزئیات د فرشتې جلال ته په دې راپور کې
د ازادۍ او نړیوالې څارونکو ډلې فریډم هاوس چې امریکا فعالیت کوي په خپل کلنی رپورټ کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نمونه خپره کړي چې د بیان ازادي په شدت ځپل شوې ده. د لس په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بیلاروس هغه لس سیمې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورټ وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیه کې ډیره محدوده شوې او دا حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورټ د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼلی دی. رپورټ وایي چې په 2014 میلادي کال کې د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ شدیدې حملې وکړې. تیر کال په آذربایجان کې د زندانی ژورنالیستانو شمیر 9 ته ورسید. د آذربایجان حکومت تیر کال د بیړنیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمیر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په آذربایجان کې تیر کال نیول شوي، د آزادې اروپا آزادي راډیو د آزری خبریالي خدیجه اسماعیل و یادونه هم شوي. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زندانی شوه. رپورټ همداراز په باکو کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د دفتر د تړل کېدو او د دې ادارې د یو شمیر خبریالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وایي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خپرېدو پاتې کیږي. دا اداره وایي په اګست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. د نوي قانون پر اساس یوازې هغه ویبپاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکي لري خپل فعالیت رسمن ثبتولی شي. فریډم هاوس وایي په اوکراین کې چې د روسیې له لوري د پوځي اشغال سره مخامخ دی، د روسیې پر لږ تر لږه 1500 تلویزیوني خپرونو چې د کیبلي شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګېدلی دی. فریډم هاوس وایي د تاجکستان په لرې پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څرنګه د آزادو خبریالانو د فعالیت مخنیوی کولی شي. د سربیا پر صدر اعظم هم په دې رپورټ کې د دې لپاره نیوکه شوې چې خبریالانو ته اجازه نه ورکړي چې هلته د وروستیو سیلابونو له امله د رسیدلو زیانونو په اړه رپورټونه جوړ کړي. فریډم هاوس وایي چې په سربیا کې د آزادو خبریالانو پر وړاندې په زیاتېدونکي ډول ناوړه او سختګیرانه چلند کېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شبیر دی مکمل خط
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده مشال ریډیو په سیمه کې د ځوانانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په ډیر اسماعیل خان کې مشال ریډیو د یو تقریری مقابلې تابع کړی و او دغه مقابله چې وشوه نو د هغې په اړه باندې زموږ همکار سلام محسود دا راپورټ برابر کړی.
ما د برودو د لوګي نه وژغورئ او د امن مینه ډک خپل خوږ وطن ما ته بیرته راکئ. په دغه موضوعګانو چې د روانې هفتې د دریم په ورځ د مشال ریډیو په مرستې د ډیر اسماعیل خان په خیبر ګرامر سکول او کالج کښې د پښتونخوا سویلي اور سره جوختو قبایلي سیمو د طالب علمانو په منځ کښې کومه تقریري مقابله وشوه، په هغې کښې د ځنې مقررینو د تقریرونو ځنې برخې د هغوی په ژغونه کښې په دغې رنګ وړاندې کېږي.
زموږ په وطن کې د ټولې دنیا
کامیابو دپارا عجیبا عجیبا سازشونه شروع کړل، جنگونه شروع شول، مرګونه شروع شول، واورونه واچېدل، غمونه راغلل، امن سکون مینه محبت احترام ورشه، زموږ کورونه ویران شول، زموږ په وطن کې ماتمونه شول، غمونه شول، اوس موږ په خپل وطن کې بې وطن یو، موږ د دنیا دهشت گرد وایي، نن دې موږ د دنیا نه هیڅ نه غواړو، نه امداد نه نو سفو موږ غواړو، بس صرف او صرف موږ ته د مینې او د مینې ډک وطن بیرته واپس راکې، خپل وطن ته بیرته واپس ته غواړو. سبا وزیرستان شه پیدو یم، خو ډېر وخت شي چې ګرون وزیرستان مې نه دی لیدلی، نه چې حال راکړی کیوں لارې چې وزیرستان شه منوي، لاهور شه آباد شه منوي، سبا وزیرستان شه منوي، نو بلندر واشنگتن شه منوي، سبا وزیرستان شه منوي، نو دنیا کې شه منوي. څنګه بنن سبا کې ګل شي، ما یې په سر کې سره غوټلې دلې دینا، زمونږ په وطن کې به امن وا، خوشحالي وا، د هر سړي په قدر وا، عزت وا. اچانک تور تیارې راغلې، دا یخې هوا غانې چې په دغه کې د ګلونو خوشبو وا، د بارودو په نه ډاکې شولې، په غرونو کې دغه د مرغونو چغې، د توپ او د جټ تیارې نه ورکې شولې، زما او زما د همزولې په سترګو کې د روشن مستقبل خوابونه، یو اراده د بارود په جان کې لوکی لوکی شولا، ما د بارود لکی نه بچ کې، ما د سما خپل حق راکې، ما ته واپس هغه خوندونه راکې.
دغه غونډه ته د دغې سیمې وتلي شاعرونه راغلي وه چې کومو د خپل خپل کلام په اورولو د غونډې خوند چروت یو په دعا کا، د دغو شاعرانو د کلام نمونو ته هم لږ کی چاک شئ.
ړنګه کوټا کې مې د مړې بچۍ تصویر لاله ده، د پښتنې د بربودۍ د خوب تعبیر لاله ده، لنډه یې دا چې خپل وطن مې لکه بل وطن وه، د ازغې ډاک په خور خړ مې هغه ګل وطن وه، نه مې ګرګورې نه نشتر نه مې څېړۍ ولیدې، نه سلوولې په ګودر نه مې پګړۍ ولیدې، زه په پوی نه شوه دیوالي نه منېدل ړنګېدل، چې په خپلو زونو کې د مېش په بېروخي ږغېدل، زړه ته ویل چې د مزري سپلۍ ماډ وایه، نادان وزیره په سدري مه ټکرای څانډ وایه.
وخته بیا یو فلسفي در سره راوړه، شلی بل د پسرلي در سره راوړه، چې ځوانانو کې د ننګ احساس پیدا شي، د شهیدي خور بنګړي در سره راوړه.
یاد دې وی چې د پښتو، اردو او انګریزي تقریرونو په دغه مقابله کښې د ډېر اسماعیل خان په شمول د لکی مروت، ټانک، کولچی او سویلي قطبي وزیرستان ټولو 50 طالب علمانو برخه واخیسته، چې په کومو کښې د نغدو کلدارو او کښلیو شلډونو اولي درې انعامونه د سویلي وزیرستان دوو جنکو او یو ژڼکي وګټل یوړل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوس د خپرونې په دې برخه کې ورو ممندو قبایلي سیمې ته، دغلته هم د کرکټ د یو ټورنمنټ په شا باندې مشال ریډیو ولاړو. مشال ریډیو دغه ځوانانو ته د کرکټ یو ټورنمنټ برابر کړی. شانواز ترګزی په نور تفصیل لاکي.
په محمد ایجنسی کې د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ د کوارټر فائنل دویمه برخه پرون شروع شوې، چې په کوارټر فائنل کې د 8 کرکټ ټیمونو ترمنځ مقابله روانه دي. د تیرې جمعې پورې شروع شوې د ناک اوټ سیستم په دې ټورنمنټ کې د برا او کوزه محمد ایجنسی نه علاوه د شوقدر کرکټ ټیمونه هم شامل وو. د کرکټ ټورنمنت د لوبي د غلنه یکون او د میچنې پرچوي په میدانونو کې شوې دي. پرون اولنۍ کوارټر فائنل میچ رنگینه غونډه کرکټ کلب له شیرانو کلي د نګار د کرکټ کلب نه وګاټه. نګار حسین چې دغه میچ وبایله د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
زما خو نن دوه میچ او څنګه چې دا ناک آؤٹ سیستم دی نو موږ د کوارټر فائنل میچ خو ډېر زبردست میچ شو ډېر سنسنیخیز میچ وو. خدای چې بس موږ بیټ لکه موږ میچ بایلو ده او موږ دا غواړو چې مشال دی هر کال دا ټورنمنت ارینج کیږي. د مومند په ستا باندې
د ګټلې شوې ټیم کپتان اسرت خان مومند وویل چې هغوی د مشال ریډیو ډېره مننه کوي ځکه چې په داسې حال کې چې ځوانان د سکولونو د امتحانونو نه فارغ شوي دي د مصروفتیا لپاره یې ورته د کرکټ لوبه جوړه کړه.
څنګه چې په دې علاقه کې د مشال ریډیو خبرونه مشهور دي او خلک ډېر په شوق او ذوق سره اوري داسې د مشال ټورنمنت هم ډېر په ذوق او شوق سره په مومند ایجنسۍ په ډېرو مختلفو تحصیلونو کې شروع دی. د بینر او د شرټونو د خاطر چې یاره دا لوګو څنګه راوړي د خاطر خلک ډېر زیات خوشاله دي او بل دې ټورنمنت کې لټون لغټه خبره دا و چې خو دوی دا داسې وکړو چې یاره بغیر پیسو ټورنمنټ انټری نه وه نو په دې کې داسې ټیمونه حساب اخیستل چې هغوی د انټری د خاطر ډېر ټورنمنټونه نه کوي.
اجمل خان د بخت روان د کرکټ د ټیم لوبغاړی دی او نن به د کوارټر فائنل په لوبه کې د ډب کور کرکټ ټیم سره مقابله کوي. هغه وای
تیاری خو موږ ډېر زیات کړی دی ځکه چې داسې ټورنمنټ موږ په طاقه کې چرته مخکې نه وو او نو مشکل د کراشي پوه شي موږ میچ چې کوم دی ډب کور سره دی کوارټر فائنل کادو کورونو او موږ د مشال ریډیو ډېره ستاینه کوو او ډېره مننه کوو چې موږ د پاره شټونه او داسې ټورنمنټونه وباسي. مننه مشال ریډیو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ لخوا دغه لوبله د سیمې یو شمېر تماشبین هم راځي. یو تماشبین نایب خان چې د بنگلو کلي نه راغلی وو وی ویل
ترتیب خو ماشاءالله ډیر ښایسته روان دی او کرکټ خو یو پیغام دی او میسج دی مینه محبت خو راول دی پوه شلی دی معنی موږ د مشال ریډیو ډیره شکریا ده کو بده ته موږ ډیر خوشاله چې د سیزن زینې مشغول تاګان موږ تر وړي پوه شلی موږ خبرونه مورو دا غینه موږ ډیر مطمئن خپل ځانی مشال ریډیو تقریبا زموږ پلار ډیر سخت شوقین دی.
په دې لوبه کې د شوقدر بازار ساپو تحصیل پندیالې تحصیل راول کور بنگلو د دخیل شیرانو کله پرچاوي او د انګور کورنو ټیمونه د میچونو بللو پوجا بهر شوی دی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
پوها رنا دا خود پختنو پستی مو کې سکولنا ولې پنخه کیږي
د دې رستو خو دې زوې منا اسلام دې نازمون دې پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباپلې شوې.
آیا دا بریدونه با د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کې دا نه خوندي دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو د دې رښتیا خبري غړې د رښتیا خبرونو لاندې د فارم مای خپل همکاري انیسا اجمل تورکو.
په پیښور کې د طوفاني سیلۍ او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلۍ او باران له وجې اغېزمن شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یوازې د مرستې اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لکه او د زخم شوي لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې کړې دي. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر نن کامی سملې ته ویلي دي چې د کاشغر ګوادر لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ویاند ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د کثیر په پوهنتون کې شوې د ملمینې د 8 تنو مړي راوباسلې دي. په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه په فیډرل بی ایریا سیمه کې شوې ده. د پیښې اصلي لاچانه د منلې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي چې د ځمکې خوځې له کبله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ځمکې د خوځو دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوفان ولسوالۍ په جرمی والا سیمه کې شوې ده. نور سلطان نظربایف نن د 5 ځل لپاره د کزاکستان پاکستان د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي درې ورځې وړاندې د دې هېواد عمومي انتخابات وګټل چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي وو. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کولو. هم په دې د مشال ریډیو د نن ورځې د نساته خبرونو وخت سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اوسه اجازه راکړي. هم په دې سپوږ تاسو د امریتا غږ ډیوه ریډیو اوري. خاط آباد او بریالي اوسئ.